السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. د دې خپرونې تخنیکي چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي. په دې خپرونې کې اورئ چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د تېرې شپې بریت پای ته رسېدلی او څلور وسلوال چې غوښتلې په وزیر اکبر خان سیمه کې یو مېلمستون ته ننوځي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخواني امریکایي ډیپلوماټان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیران پاتې شوي دي د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري. د نورو رپورټونو او موضوعاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نشته د څلور حمله کوونکو په وجلو سره پای ته ورسېده. د تخاب عشق مشق ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن په دغه ولایت کې په یو وسلوال حمله کښې ووژل سول. او په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تېره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. د خبرونو تفصیل، د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نشته د څلور حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې ملکي کسان ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسېږي.
وسلوال طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبال و تېره شپه د وزیر محمد اکبر خان مینی په سیمه کې د هیټل په نوم پر یوه میلمستون حمله وکړه. د روانې میاشتې په پیل کې د کابل پر پارک پلیس میلمستون د حملې په ترڅ کې د څو بهرنیان په ګډون څوارلس تنه وژل شوي وو. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یوه رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رای لپاره وروپیژني. افغان ولسمشر تېره اونۍ معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونوماوه او وروسته یې هغه هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبي فراهي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه اسناد دي چې ولسي جرګه ورته اړتیا لري تیار کړي دي.
او دانن ایمول د افغانستان و ولسی جرګیتا اسناد رسمان ورلیږو، ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
د ولس جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور یا رای اخیستلو لپاره نیټه وټاکي. که ولس جرګه د دفاع د وزیر په توګه ښاغلي ستانکزی ته د باور رای ورکړي، دا به لومړی ځل وي چې د یوې کابینې ټول غړي د ولس جرګې له لورې د تایید وړ ګرځي. د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په مندېش سیمه کښې وژل سوي دي. د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ بیا په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قمندان وژل سوی و. وسلوال طالبانو تر اوسه په یاړه څه نه دی ویلي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار د ناصرګوند وسلوال په ډزو کې ووژل سول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې څارنوال سید محمد او زوی له خپل کور څخه د دفتر پر لور روان وو چې ورباندې حمله وسوه. اسیر زیاته کړه چې حمله کوونکي په تېښته بریالی سوي، خو زیاته کړه چې د نیولو په هدف یې څېړنې روانې دي. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یوه یورو 4.6 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 6.5 پوله، زر ایراني تومن 10 افغانۍ 15.5 پوله او زر پاکستانی کلاري 1518 افغانۍ. بیا هم ښه راغلاست. په ایران کې د جاسوسي په تور نیول سوی د واشنگتن پوسټ او رسپانې خبريال جو سن رضایان 13 ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. متحده ایالاتو پر رضایان د جاسوسي په تور د خندا وربړلې دي. د ایران خبری رسنۍ ویلي دي چې د محاکمې پر مهال د رضایان میرمن یګانه صالحي هم د خپل خاوند تر څنګ ولاړه وه. څارنوال د محاکمې په درې ساعته بهیر کې پر جوسن رضایان د جاسوسي تورونه ولوستل. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند پر ایران ژغ کړی چې پر رضایان د په خبره د خندا وړ تورونه لري او نوموړی سمدستي خوشي کړي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادي د نیول لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. شاوخوا څلور زور سرتیرو چې شامل شي او اوسنی وسلوال قبایل املاتړ کوي د رمادي د بیرته نیول لپاره د دوشنبې په ورځ پراخ عملیات پیل کړل. د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې د رواني مئی میاشتې په سر کې د رمادي شهر ونیو. د امریکا په مشرۍ د نړۍ ائتلاف هوایي ځواکونه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شایي ونه توانیږي چې تر ټاکلې ضرب العجل د جون تر پای یوه هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. ګیرار اردو د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې د اتلانتیک سیرنوز مرکز په خبرو کې وویل د دې ډېر احتمال شته چې په راتلونکو څوک کمو اونۍ کې یا تر هغې وروسته به یو موافقه ترلاسه نه سي. هغه ویل تر اوسه ډېر تخنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. په دې معنی هر هغه تفاهم که ترلاسه کیږي هغه به یوازې تشي خبرې وي. په متحده ایالاتونو کې د جرمني سفیر وویل که کارونه بیا هم ښه مخ ته لاړ سي پر ایران لګول سوي بندیزونه به د روان کال تر پایه لرې نه سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه متحده ایالات، روسیه، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني پر داسې یوې موافقې خبرو پر داسې یو موافقې خبرې مخته وړي چې له مخې به ایران دې ته اړ کوي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیې د اوکرين په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریس په خاطر انتقاد وکړ. د هغه هیواد چې د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتونو پالو ترمنځ جګړو کې له 6000 څخه زیات کسان وژل سوي دي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي یانس ستونبلګ سره په لکتنی ورسته وویل چې دوی د دې فرصت ترلاسه کړ چې د اوکرين پر وضعیت خبرې وکړي.
دوی
موږ فرصت ترلاسه کړ چې د اوکرين پر حالاتو او د روسیې لخوا د مخ په زیاتېدونکو تهاجمي دریس په اړه بحث وکړو. موږ په دې تاکید وکړ چې د ناتو اساس یوازې د ترانس اتلانتیک د امنیت لپاره نه دی شودل سوی، بلکې هغه په ډیرو ډولونو د نړیوال امنیت لپاره هم اساسي. اوباما د غراز له روسیې وغورتل چې د بیلتون پالو لنډاټړ د لاس وخلی او د اوکرين لختی څخه د خپل ځواکونه وباسي. د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې ورسره له هغه چې روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکرين کریمیا له خپل خاورې سره ملحق کړه، له دوهمې نړیوال جګړې ورسته تر ټولو ډیر سړې سوي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان حکومت دفاع وزارت ته د نومان معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کابل د امنی قومندان وایي چې ټول برید کوونکي چې تېره شپه غوښتل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو ګیسټ هاوس ننوځي وشلې دي.
دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل ته دا غوښتلې چې په دې هوټل کې دخول اجرا کړي. همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول مهمګیري وکړه.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابروي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په ترڅ کې د نور رپورټونو سربیره دوونیس پروګرامونه کور کله او د ګوډې اچار تفریحي خبرونه وای.
ماشومان ګلونه دي، ماشومان لکه کاکاو غوندي خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، پاپړ واخلو.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 چپه د سهار لونه د ماخام ترو بجو پر په افغانستان او په خاستوګه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته نوماند معصوم ستانیزی په باب یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. افغان ولسمشر اشرف غنی معصوم ستانکزی تیره اونۍ د دفاع وزارت لپاره ونومو او وروسته یې د وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رایه اخیستلو لپاره نیټه هم وټاکي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
ولسی جرګې ته دغه رسمي مکتوب دې ته زمینه برابروي چې دا جرګه د کابینې وروستي وزیر ته د رای ورکولو پروسه پیل کړي. له دفاع وزارت پرته ولسی جرګې د کابینې نورو ټولو غړو ته د باور رای ورکړی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه سندونه چې ولسی جرګه ورته اړتیا لري تیار شوي او نن به ور واستول شي.
او دانن ایموج د افغانستان او ولسی جرګه ته اسناد رسمان ورلیږو ځکه چې د جمهور فرمان هم راغلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیرونه معصوم ستانکزی چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا د رئیس په توګه دنده ترسره کوله د دفاع وزارت ته ونومو او وروسته هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د رسمي مکتوب له رسېدو سره سم به دا جرګه خپل کاري پروسه پیل کړي. د ولسی جرګې د منشي دوهم مرستیال عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به د معصوم ستانکزی په اړه د رایې اخیستو نیټه وټاکي. مکتمل رو چې هر څومره ژر چې کېدای شي اسناد ترلاسه کړو او هغه د پارلمان د تایید وړ وګرځي تر څو په امنیتي سکتور کې اوسنۍ خلا ډکه شي او وکولی شو چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښو پلانونو او پرمختګونو شاهد واوسو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له تشکیل څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي خو دا حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت څوکۍ ډکه کړي. لومړی جنرال شیر محمد کریمی د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته وروپیژند چې ونه توانید د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. وروسته جنرال افضل الدین دې وزارت ته ونومول شو خو د هغه د نومول کېدو مسأله تر ولسی جرګې ونه رسېده او په خپله له دې پوسته تیر شو. د راپورونو له مخې د دفاع وزارت د یو شخص د نومول کېدو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې ولسی جرګې ته د دفاع د وزیر د نومول کېدو مسأله وځنډیږي.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابر شي. دا خبرې د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ایران له سفره د راستنېدو وروسته خبریالانو ته وکړې. په عین حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دغه مرستې به د راستنو شوو کورنیو ستونزې کمې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ایران او پاکستان منلې چې افغان کډوال به په زور له خپلو خاورو نه باسي او هغه افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري راجستر بشي. دا خبرې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د ایران له سفره د راستنېدو وروسته د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. د وویل د افغان کډوالو په اړه په جوړې ناسته کې پریکړه وشوه چې له افغان حکومت سره به د راستنو شوو کورنیو د بیا میشته کېدو په خاطر 168 میلیونه ډالر مرسته وشي.
امسال برای اولین بار ما یک پلان را ارائه کردیم برای جلب منابع.
سشکل مو د لومړي ځل لپاره یو پلان وړاندې کړ د خپلو کډوالو لپاره د مالی منابعو د جلبولو په مقصد. موږ په دې پلان کې لمرستندوی هیوادونو 168 میلیونه ډالر غوښتي دي. لنی کمرغه په غونډه کې ومنل سو. دا پلان به مرستندوی او بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ ته د اکتوبر په میاشت کې وړاندې سي.
د معلوماتو لمخې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د روان کال د سور په 29مه په تهران کې یو ناسته جوړه شوې و چې په کې د ایران، افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر استازو ګډون کړی و. د وویل دغه مرسته به راستنو شوو کورنیو ته د کورونو په جوړولو، د اوبو رسولو په سیستمونو، پوهنې، کارموندنې او داسې نورو برخو کې ولګول شي. د کډوالو د چارو وزیر دا هم وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا هم ومنل شوه چې له دواړو هیوادونو څخه به افغان کډوال په زور نه بلکې په داوطلبانه توګه ستنېږي. د راپورونو لمخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه قانوني اسناد نه لري او د همدې له امله د پولیسو لخوا په سختو شرایطو کې اوسیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې دغه مرستې به د هغو کډوالو ستونزې کمې کړي چې هیواد ته ستنیږي. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل
بدون شرط کمک های نقدی، مساعدت های مالی و غیر مالی در روند
پرتلشک نقدی، مالی و غیر مالی مرستی در کدوالو در داوطلبانه رستنی دول بهیر سر مرسته کولی سی او همدارنگ بل رستنوسه و کورونی سر در زی پر زی کیدو پا پروسه که هم مرسته وکړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ وایي چې افغان حکومت ورسره د راستنېدو وروسته لازم مرستې نه دي کړې. دوی وایي یوازې په سرحدونو کې د یوې کورنۍ پر سر له $200 پرته نور هیڅ نه دي ترلاسه کړي. دوی له حکومته غواړي چې دوی ته د په خپلو سیمو کې د کار شرایط برابر کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو ځوانان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې له هیواده ووځي. دوی وایي که په هیواد کې دننه راستنو شوو ته اسانتیاوې برابرې شي له ایران او پاکستان څخه به هم پاتې کډوال هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې غونډه کې پریکړه شوې چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه مو د خان محمد سیند رپورټ واورید.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیونه اورئ. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د دې هیواد وضعیت ته اندېښمن دي. دغه ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په ځانګړو مرکو کې د افغانستان پر روان وضعیت، د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي پر عواملو او هم د افغان ولسمشر د حکومت پر فعالیتونو یو لړ څرګندونې کړي. نوریاس نوري پړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري د بریدونو زیاتوالی، د اسلامي دولت ډلې د حضور او د ملي یووالي د حکومت نه اغېزمنتوب هغه عمده مسایل دي چې په افغانستان کې د امریکا دو پخوانیو سفیرانو پرې اندېښنه څرګنده کړه. رونالد نیومن چې د 2015 او 2008 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته ځکه زور ورکړی چې غواړي له یوې خوا د ولسمشر اشرف غني حکومت کمزوری کړي او له بلې خوا د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د جګړې په ډګر کې خپل وروستی زور وازموي. زما په نظر موږ باید دا ومنو چې خبرې پیل هم شي جګړې به نورې هم سخت شي، ځکه طالبان به هڅه وکړي چې د جګړې له ډګر څخه پر خبرو اترو د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار واخلي او موږ باید د انتظار ولرو چې سږکال به د جګړو له پلوه سخت کال وي. نیومن چې اوس په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکایي اکاډمۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر دی، د سیشن بی په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله خو د ملي یووالي د حکومت پر اغېزمنتوب اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې ورځ تر بلې افغانان له خپل حکومت مایوسه کېږي.
I'm most concerned about the unity government.
زدیر د ملي یووالي حکومت اندېښمن یم. دا حکومت د اصلاحاتو او د کارونو د خطر سره کېدو لپاره ډېر ښه فرصتونه لري خو هغه ډېر ورو مختزي. ما اوریدلی چې افغانان ورستر بلې مایوسه کېږي. زما په فکر د ملي یووالي حکومت په کار ده چې زیات اقدامات وکړي. دا حکومت خبرې ډېرې کوي خو تر اوسه ډېر څه نه دي ترسره کړي. خاغلی نیومن چې د افغانستان بایلونکي او ګټونکي جګړې په نامه یو کتاب چاپ کړی زیاته کړه که څه هم ولسمشر اشرف غني غواړي چې کارونه ښه مخته یوسي خو د دې لپاره چې د خلکو باور خپل کړي باید حکومت یې وښیي چې یو څه لاسته راوړنې لري. د افغان ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت په داسې حال کې په کار پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د تیر میلادي کال په پای کې ختم شو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي. په اوس وخت کې له 10,000 څخه زیات نړیوال سرتیري چې ډیری برخې امریکایان دي په دې هیواد کې حضور لري او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه له هر پلوه په خپلو پښو نه دي درېدلي چې وکولی شي د طالبانو او د داعش په نامه د نوې ډلې د ګواښونو مخه ونیسي. خغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړې انتقاد وکړ چې غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ډیری برخه له دې هیواد وباسي. هغه وویل امریکا باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي او بیا پخوانی تیروتنه تکرار نکړي او هم د عراق له وضعیت درس واخلي.
ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسم تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر این شرایط بیای خوب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شود که شرایط قسم خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود.
خلیلزاد چې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د 2003 او 2015 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کوله، پر طالبانو سربیره افغانستان د یوې بلې د داعش په نوم ډلې احتمالي ګواښونو ته په اشاره وویل چې امریکا ته پکار ده چې داسې یوه ستراتیژي ولري چې د دغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي.
اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
رونالد نیومن چې خلیلزاد ورسته د افغانستان لپاره د دو کلونو په مخ د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، هم د خلیلزاد له دې خبرې سره موافق دی چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت ډله له نږدې وڅاري او په دې اړه چې آیا دغه ډله د افغانستان لپاره بالقوه ګواښ دی ارزونه وکړي. خاغلی نیومن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه وکتل او ویویل د هیواد هیڅکله هم دا نه ده ښودلې چې په دې برخه کې د رښتینې همکاري کړې وي. نیومن د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه وویل ما هیڅکله نه دي لیدلي چې د پاکستان حکومت د پرېښتیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. زه نه پوهېږم چې صدر اعظم نواز شریف پرېښتیا کولی شي آی اس آی کنټرول کړي. باید منتظر واوسو. دغه ډېرې ښایسته خبرې دي، خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د چین په اورمچی ښار کې د طالبانو درې مشرانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مهم استازي سره کتلي دي او دغو خبرو ته هم آی اس آی او د چین حکومت زمینه برابره کړې وه، خو طالبانو رد کړه چې دغه خبرې دې ترسره شوې وي او د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړه. خو په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر رونالد نیومن په وینا هر څومره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي، خی همغومره به موږ د جګړې د سختېدو شاهد اوسو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. او سمورو چې د کابل چاپ د نن ورځ ورسپانو څخه خبره کړې دي، اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات تکته نه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستان د هلو ځلو سرنګوالي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي؟ په سرمقاله کې راغلي چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات ودروي، خو د لیکوال په خبره افغانان تر اوسه هم په دیجمنو شکمن دي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستانی چارواکو له دې وړاندې هم ورتجمنې کړي، خو زیاته کړې ده چې تر څو طالبان په افغانستان کې جګړه بس نکړي په دیجمنو یې باید باور ونه شي. په مطلب کې راغلي دا به په لاندې وخت کې معلومه شي چې آیا پاکستان رښتیا هم له وسلوالو مخالفینو سره یارانه ختموي او کنه. چراغ ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان د چین د چارواکو میلمانه دي. په سرمقاله کې راغلي چې حامد کرزی چین ته غیر رسمي سفر کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې که طالبان له حکومت سره سوله وکړي نور به بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. د ورسپانې د وال سټریټ ژورنال راپور راخسته چې ویلي دي طالبانو او افغان چارواکو د چین په اورمچی ښار کې په پټه خبرې سره کړې دي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې د سولې ټینګښت لپاره باید له اسلام آباد سره خبرې وشي، ځکه هغوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخستې چې ویلي دي داعش ډله د سیمې هیوادونو ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. ورسپانې په چین کې په یو غونډه کې د حامد کرزي خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له روزلو لاس وانخلي، دا ډلې به آسیا ته په ستر ګواښ بدل شي. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې سوله زموږ هدف دی خو په هیواد باندې جګړه تپل شوې ده. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې سوله د هیواد اړتیا ده، خو زیاته کړې ده چې دوی جګړې ته هم چمتووالی لري.
په هلمند کې یو ځل بیا ناامنیو او د وسلوالو ډلې زبریدونو زور اخیستی دی. د هلمند والی مرستیال وایي هوا ګرمه شوې ده او وسلوال غواړي یو شمېر سیمې ونیسي. خو د هلمند د مدني ټولنې غړي وایي که چیرې مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنه ونه کړي، امکان لري ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. په اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې ورو.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې دروانو نامنوی او ډلیزو بردون لړۍ د دې ولایت د مارجا او ګرشک ولسوالیو په شمول جن نور سیمو ته هم غځېدلې ده. دوه ورځې وړاندې د سنګین د ګنبدو او چوغاک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بردونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتله. خو دولتي چارواکو یوازې د پنځو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دوشنبې په ماپښین د نوزاد د سورکاڼو او خوله جمال په سیمو کې سختې جګړې وشوې چې ځینې سرچینې په کې د دوه ویشتو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. خو دا چې جنگونو ولې دومره زور اخیستی دی، د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یاروی هوا ګرمه سوې ده، وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچوي. هغه باداران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپل هغه وروستۍ هڅه وهاندو کې فلله الحمد زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونی ګزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنګین کې وړمه شپه او نوزاد کې بیګا شپه او همدارنګه د سیستاني اړوند د مرجی مربوطه سیمو کې د دښمن مړی پاتې دي. دلته لاشونه په سیمه کې ستاسو تاسو کولای شئ عمل نه وګورئ. انشاءالله زمونږ د ځواکونو جنگي مورال لوړ دی، خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دوړ لور تلفات وړي، موږ هم تلفات لرو خو په عمر کچه کې نه لکه دښمن ته مشاړه وړي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په هومره اندازه چې ویل کیږي نه مني، خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزی حکومت په بلرنه وکړي، بلکې د دې ولایت په نظامی مشرانو او رهبری کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي، بلکې د نشي توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطا الله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزي دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی. او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالیو کې د قربانیو شاهدان یو. موږ هر ورځ په شمالي ولسوالیو کې قرباني ورکوو. په زیات تعصب سره به دوه یم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنګین کې قرباني ورکړله، او همدارنګه مو په مساکلا کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټولې شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې چې په هلمند ولایت کې زور اخیستی دی جګړې، دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی، هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنګین، نوزاد او مساکله هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بردونو کار اخلي او توانېدلي دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجي ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرسدي او سستاني کې هم بردونه زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې نامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته وړي. ویل کېږي په اوسنیو نامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر فرهاد داوري وایي افغان ځواکونه د رهبري او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلي دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په هغه سیمو کې اوس وسلوال قوي شوي دي، دوی 82 وسلې پیدا کړي دي. د دې وسلې قوي شوي دي په دغه قوي وسلو سره چې پولیس یې نه لري زیاتره وسلې، په دغه سره دوی پرمختګ کړی دی او بالاخره دا جګړې نور هم دوام پیدا کړی دی. نو همدارنګه ځینې نور عوامل هم دي. په هغه سیمه کې چې د قاچاق شتون دی، په هغه سیمه کې د پوسنی واکې د داعش پیدا کېدل دي داسې وضعیت خپرې شوی دي. دا ټول هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنگ تود شوی دی، جګړه روانه ده، او بالاخره هغه دی چې اوس موږ هره ورځ وینو چې زموږ پولیس د شکست سره مخامخ کېږي.
په هلمند کې که څه هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالیو کې وسول، خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسله وال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو د مطبوعاتي دفتر څخه د دوشنبې په ورځ په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې د سنګین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ملا نصرت په شمول د اتو وسله وال د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی، خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي رادیو هلمند.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اوري، خو اوس لسنی مې بجې دي لسید کمال شاه عارف څخه د مهم خبرونو لنډي زورو.
د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تیر شپې نشته د سلور حمله کوونکو په وجلو سره نن سهار پایته ورسیده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د رسمي مکتوب وزیر دفاع وزارت نوې نوماند ولسترګیته د باورای لپاره وروپیژني. د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوی دی. د تخار د اشکمش کولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوینن سهار په دغه ولایت کې د ناصرګند وسلوالو په حمله کې ووجل سول. په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگتن پوسټ رسپانی خبريال جوسن رضایان تیر ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای و نه توانیږي چې تر ټاکلې ضرب الاجل د جون تر پای و هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریس په خاطر انتقاد وکړ. او چین د خپلو سمندري ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړي.
په کندوز کې مالداران او سوداګر وایي چې د قرقل پوستکو قیمتونه د تیرو کلونو په مقایسه ټیټ شوي دي. دوی زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو صادراتو کې څلوېښت په سلو کې کموالی راغلی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له کندوز ولایت څخه رپورټ راستولی.
په کندوز کې د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او په صادراتو کې هم څلوېښت سلنه کموالی راغلی. قرقل له کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د مالدارانو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږ کال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او صادراتو کې هم کموالی راغلی. په کندوز کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې هر کال سوداګرو یو زیاته اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادرول. هغه وایي سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او خرڅلاوی هم کم شوی دی.
پوست قرقل نظر به پاسل ارزش نه تکایش یفته.
دی قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوی دی. تیر کال موږ یو پوست په 2000 او 2500 افغانۍ خرڅو، خو سش کال دی قرقل پوستکو بازار خو نه لري او خرڅلاوی هم کم شوی دی. هغه وایي چې دی قرقل پوستکی څو ډوله ګلونه او رنگونه لري چې له افغانستان څخه اروپایي هوادونو ته وړل کیږي. په هیواد کې دی یو قرقل پوستکی بیا له شلو ډالرو نیولې تر 800 ډالر پورې رسیږي.
خصوصا ولایت کندوز بیخي نه امن، تاجر آماده نمیتونه.
د کندوز امنیتی وضعیت خراب ده، ځکه سوداګر او شتمن خلک ویریږي او په دې ولایت کې پانګونه نه کوي، چې له امله د قرقل پوستکو نرخ هم زر افغانیو پورې راټیټ شوی دی. په همدې حال کې یو تن مالدار ریدی ګل چې د قرقل پوستونه ساتي وایي چې د هود او حمل میاشتې د دوی د حاصلاتو میاشتې دي. خو دغه مالدار زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ډیر کم شوي دي.
اوس یو پوست
2500 تور پوس په 2000 دای دي خرسيګه شل دیش 15 تاس خرسيګه بیا نیم پکشي وری پاتیږي څه پریږده د مالداري د پاره خزیه په غو کې سل پسونه دی وزاد بدیو کې وچی راځي برانداز کیږي یخي مقصد تاثیر کوي وریات
د کندز په خار کې یو تن چې د قرقل خولۍ جوړوي وای چې د قرقل یو خولۍ ل 3000 افغانۍ نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت لري خدای وای چې سش کال د قرقل بازار ډیر پکې شوی دی
اوله کلای قرقل او قدر فروش خرید و فروش نداره خاطر کې مردم
قرقل وست دومره څوک نه اخلي د قرقل یو خولۍ ل 3000 افغانۍ نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت لري یوازې قازیان او سرندوالان اخلي نور عام خلک قرقل نه اخلي په کندز کې د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سش کال د قرقل پوستکو په پروسس کې کموالی راغلی همدارنګه په صادراتو کې هم 40% کموالی رامنځته شوی دی اجمل آریان ازادي راډیو کندز
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو خیچری
کرے کرال جوړ په جولا دانو دا بدانو
تاسو په نننی بازار کې د کالیو بوټانو او نور شیانو د کیفیت په اړه څه وایي
دا خراب سیموري دغه بيخي دي اغستون دي د سره قمت کې دي خصوص خو ما هډير په صفات واخسي هيتي کې دي خراب سي په وګ کې لا باز یو خډير قره دي زه د څه خو اورز مي واخصوص بیا خراب سو
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال روړا تازه تازه ګلونا درې سلو مال روړا لاړې باج وړ ته تم استور مال
مسئول کسان څه جواب لري
په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته
قدر من اوریدونکو خایتوس هم دلی دلی وی چې په بازار کې اکثر شین بې کیفیت دي اصل جنس کالی بوټ د سکول او یا هم د کور شین ویل کا پردی د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وی نن هم د موضوع چیرو لمک سره د ایو دولتي ادارې کارکونکو سپوږمې ملمنه ده هغه خپل خاطرو سره د حل بلارو چارو هم غږیږي لومړی بورنو پختو چې بازار ته راغلی بدل اجناس د غریب ولست اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي
100% تاوان کوي هغه زېما زه دغه بازار ته زما فرزن یو شی اخلمه زه په دغه پیژم چې دغه جنس بدل دی او په دغونې قیمت ورکه خو مجبور یم د یوه دوکان څخه چې پوښتنه وکړي هغه بل یم په دغوندې وایي دغه ټوله لاس لري سره سار چې راسي وایي دغه جنس دغسې اعلان کوي اته په حساب جګرخونه کېږو چې یو شی کور ته راوړو یا پرده هغه په ډېر زحمت دا پیسې پیدا کېږي چې دوه وارې درې وارې هغه پریولو د منځه ځي یو بار مصرف دی تر هغه ډېر نه وځي ټوله که د کور مال دی او که د اغوستو کالي دي
موږ په کابل ښار کې له ځینو نورو کسانو سره هم غږېدلي وو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي هغوی وایي چې دوی په ډېرې سختۍ پیسې پیدا کوي هغه چې بیا په داسې شیانو ورنه مصرف فیګی چې دوه ورځې هم دوام نه کوي زړه سخت درد کوي
کټانونه سې دي د غډیر خراب دي پریمینځي خراب سي ټیکره د سپین ټیکره سې دي دغه خرابېږي پریمینځي وکي واچي یو رقم په خو باسي د سره قمت کې دي خصوص خو ما غډیر په صفات وخصي هېتي کې دي خراب سي په وکي لا باز یو غډیر قره دي زه د څه خو اورز مې وخصوص بیا خراب سو
ما یو هفته مخکې بوټ اخیستی و کنه دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې ما ته ویلي چې دا اصلي ده خو مګر هغه شی چې ما وکړ یوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته دی ارزښت نه لري د هغه 2000 افغانو
تم بوتونه واخستل ما ته لیوایز دا به یو کال پک کپ خدا چې کړته مې راوړل باران و چې په یو کړه په درې مورز وختل د ایست غرزول شول نو چې مو چې تمام ملګل ما دا غیم بیرته وخته زه خپل حیات هم د شپې دی ول اس بجوم کې نم تر دو لاسوم کې نم زه د خلق کالی ګنده خدا اسې به په دې لارې چې سړی نه لاړ شي خو ما خو د سړی زړه درد
دا سابق هم دغه بعضې شیان لکه بوټ و ټیکه و کورتۍ و هر لباس هم چې اخیسته دا خو مثلا د جاپان به و جرمني به و امریکایي به و دغه اوس چې موږ دغه مال شی جنس هر شی اخلو زه تقاوت یم نو زه کولی شم چې په میاشت کې یو لباس واخلم زه کولی شم چې په میاشت کې زه یو جور بوټ واخلم په مجموع کې مشکل ده بعضې ټیکې دي چې اخلي هغه په ځان پورې سره کېږي بعضې ټیکې دي چې پت باشي یو رقم
سپوږمۍ جانې خلکو په مخکې وختونو کې له ټیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل هغه به اصل هم و تاسو څه وایه آیا دلته په هیواد کې هم کوم څه جوړېدل
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده په نام ټیکې به یې را ایستلې د پرګو دپاره د توشکو دپاره او د دې دپاره هغه به 15 کاله 16 کاله عمر درلوده دوامدار عمر بې و فرزن یو مامور دی یا غریب کار دی هغه به یې واخیستله هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلې یعنې داسې هره ورځ به توشک نه زړېدل نه به هره ورځ بالښت زړېدې نه به پردې زړېدلې
یا خو د کور وسایل دي که نه مثلا پردې توشکې ده بل کالي دي مثلا چپنه ده ټیکرای ده شین په دې اکله باندې خبرې وکړه کله ست دې بازار ته دې ځان لپاره یو شی اخلي په څومره مشکلې پیدا کوي
اول خو نه پیدا کیږي ګرځو بعد هغه چې سم شی هم یي چې وای خلو هغه هم دوام نه لري بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په دې شیانو پسې ګرځي دغه چینایي مالونه چې اخلي فرضاً یو واده یې خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رای وړي دوام درېیم وارې نه اغوستلی سي هغه خواته یې غورځوي
احمد شاه وردک بیا وایي چې مغازي او دوکانونه له بیلابیلو شیانو څخه ډک دي خو داسې څه نشته چې د سړي خوښ شي
فامیل کې یو پلار یوه کورنۍ بازار ته ځي سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي بازارونه ډک دي خو د څه شي نه ډک دي د بېکیفیته اموالو نه ډک دي زموږ تجاران ځي پاکستان ته زموږ تجاران ځي چین ته زموږ تجاران ځي ایران ته د منطقې بازارونو ته ځي هلته ورته شپې ورځې تیروي څه شی راوړي هلته فرمایش ورکوي داسې جنس راوړي چې یعنې په هغو ځای کې په صفري قیمت باندې دی هغه ضعیفترین قیمت یا جنس ضعیفترینه کوالیټي دوی ورته فرمایش ورکوي کله ولاړ شي په دغو ډېرو لوکس او مفشنو بازارو کې خو چې جنس ترېنه غواړې ډېر ضعیف جنس دی قیمتونه یې وګورې درته شپږ زره اووه زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي یو څلور زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي د دوی دریشي واخلی یا د دوی نیکټایي واخلی یا د دوی خنقاق واخلی یا بوټ واخلی دا فقط لکه هغه عفه وکړه کاغذ تشناب غوندې یو ور مصرف دی
د کابل په نوي ښار کې مو له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې چې ځانونو ته دریشي لټولې هغوی هم د بېکیفیته شیانو له وجې پوزې ته راغلي
گلاب شایم در فراد ولایت
اوس مش په بازار کې راغلی او دریشو او یخنکا کاخلو
څنګه دی دا بازار کې اجناس اصل دی بدل څنګه
یا بدل دی ټول بدل دی د پخوا شی ګر سره ناراضی اوس یو شی چې اخلي کې یخنکا کې او کپتلون چې تورې پریونګو د نور د ځان سره توروي خرابوي د پخوا شی اوس ناراضی
څه فکر کوي ولې د پخوا شی اوس ناراضی
تاجرانو ګناه دي شمال نه واردي
ته خپل تر اوسه چې اجناس اخیستل تکنه کوم شی ډیر زیات بدل دی
دواړه بدل دی پتلون یخنکا دواړه بدل
زمانه واسه دی
واسه تاسو دلته څه لپاره غلی یا
موږ دلته راغلی او چې خپل ځان ته کالی اخلو
کالی اخلی څه رقم کالی اخلی
زه غواړم چې ځان ته یو خد شایسته دریشی اخلو
دریشی د څه لپاره اخلی آیا رسمي دفتر لپاره چیرته تاګ لپاره څه رقم
او دفتر لپاره ما اخلو او نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشش کوم خشه اخلو
څومره ګرځیدل ایبسي
کم از کم 2 غنټې شي دی چې په لغه مارکیټ زه ګرځم هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی
څه رقم شایته غواړی چې نه پیدا کیږي
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي صحیح وي اصل وي
څنګه اوسې دلته ته ګرځې اصل دې کوم شی پیدا کړل
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړم کله چې ټول ګرځم ښه کوالټي نه راولي هغه د زمونږ شم پیغام دا غم دی هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شی راولي
تر اوسه ریتي ځان ته درشي اخیستې کنه څه رقم مخه و خراب څنګه
تر اوسه پورې چې ما خسته لید صحیح نه دی اخیستلې یو میاش نه زاد کار نه دی ورکړی اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کې
هغه پیدا نشي به مجبور کې ما زاره شي واغوندي او مفل تا ورشو
خبر تر ګرځو د خبرونې ملمنیته اوس به درته وایي چې بوټ د سکاول او نورو چرمی شیانو څومره خپل پخوانی کیفیت له لاسه ورکړی؟
بوټونه خو چې پلای په پښو کې دوام واري مجبور د مخ دغه پاتې او تلې نه پروتې د سکول کوم دغه رقم باندې تجار اول واري سم شی راوړي، بعد هغه څخه پاغه رنگ پاغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي، هغه نظم پروا لري نستا پروا لري، مقصد خپل مال راوړي، هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار وي، دوام واري هغه جنس دی کبوټي تاسو به ګورئ چې هغه بوټونه دي، هغه رنګ، هغه شیپ، دا ټوله مګم بدل دی، پلا چې په پښو کې دوام واري هیڅ دوام نه لري.
یو بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي، دوکاندار اته قسم خوري چې دغه جنس اصل ده دا واخله، له دې مسلې سره څومره مخ سوي؟
دا بیخي ډېر فرضاً موږ لرو بې سواد خلک ښځې دي، عین جنس دواړه یو شامپو دي، یو د آرایش سامان دي، مګم دا د دوکاندار چالاکي ده په خلکو باندې، ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی ته وګوره، مګم نه، دا دواړه یو جنس دي، دواړه بدل دي، چې یو څوک په هغه پوهېږي چې دغه جنس اصل دی دغه بدل دی، هغه ته بیا دا خبره نه کوي، دغه غریب بیچاره چې نه پوهېږي د دغو په ځان باندې دوکاندار یم وایي، تجار یم وایي.
د سوداګرۍ د وزارت له ویان مسافر قوقندي نه مو پوښتلي چې دوی په بازار کې د بدل جنس په اړه څه وایي او آیا د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه؟
دوه کاله دو نیم کاله مخکې موږ دا قانون جوړ کړی و او د عدلي وزارت کې و، په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري، د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي، بوټ وي، هر شیان یو حق ته چې دوه کاله بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما وغوښتل او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکلی شوی هغه خرڅونکي ماته دا صحیح نه، ته کولی شي احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته. اته څلوېښت ماده دي د قانون او ته حق لري چې هر کالی به واغلی هغه لیبل میدان کیفیت معلوم وي د کوم ځای نه راغلی دی، تاریخ څومره در سره رقم ده. بل حق داده چې ته حق لري وایي چې دا بې کیفیت کالی دی، د هغه اخیستنه مخنیوی وکړي او ټول خلقو ته شی وکړي چې دا کالی ښه نه ده. دا ټول د بازار د خوالو لپاره او د بازار د بې کیفیت کالی و مواد و خوراکي توکو مخنیوي لپاره ده چې انشاءالله موږ امیدوار یو چې دا قانون مریول اجرا شي او توشی شي.
بیا هم د خبرونې له میلمنې سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو په اړه چې وایي دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی څه وایي؟ مهرباني د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سوداګرۍ د وزارت ویان چې دا خبره کوي، اول خدا خبره ده د مور نه منو، د خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دوکاندار سره جګړه کوم، بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم، بعد هغه به محکمې ته وړم، دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شپ سی وګرځم. اول دې دی ووایي چې دی دې بدل شی نه راوړي، چې دوکاندار ته څوک راوړي دغه تجار یې راوړي ورکوي، تجار ته دې ووایي چې بدل شی مه راوړه، مې خلکو ته ورکومه تر محکمې پورې زه ځمه، او نه دونه وخت ستا، نن ورځ ته پوهېږي چې د افغانستان خلک کله ماشین داسې چلیږي ځان ته یو روزي پیدا کوي، یو بدل شی چې ورکړي هغه فرضاً زه دغه یو کمیس مې واخیستلی په 500 روپۍ مې واخیستې، هغه دوکاندار ماته راکوي، اول خو دوکاندار بیرته پیسې ماته نه راکوي، زه دوکاندار تر محکمې پورې کشکم، موټر چې بوزم راولم دوکاندار زما شپږ سوه ځي، دا امکان لري؟ نو دوی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته ووایي چې ته بدل شی مه راوړه، مه دې قانون راباسه، مه دې کوم ماده باندې کار کوه، یو د خلکو د بازی ورکول دپاره وایي چې موږ په دې قانون په دې ماده دا دغه راایستلی دي، دا د خلکو بازی ورکول دي، ته داسې کار وکړه چې خپل تجار ته دې وایه، وخته چې تجار دې مال راوړي د آیت ورواستوه چې هغه مال دې وګوري، که مال یې بدل و بیرته دې تجار ته ورکړي پر هغه دې تاوان کړي، او که اصل مال و بازار ته دې راوباسي، وزارت خلک غولوي او خلکو ته بازی ورکوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، وای د شیرچور کورونه خالی شوی دی، ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوی او عام خلک خو یې د کرایې کولو وس نه لري. له همدې امله یې په زیاترو لیکلي دي چې فار رینټ، یعنې د کرایې لپاره. داسې وخت هم لرې نه دی چې پرې ولیکي فار سیل، یعنې د خرڅولو لپاره، خو څوک به یې اخلي نه، ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري. نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا خپلوان پکې واچوي او یا یې هم په کوم مزدور وساتي. وایي لازاره چا بازار نه دی وړی. د خپرونې په پیل کې مو د ماشومانو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بیایو.
اوس ماشومانو د اقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله عالمانه وینا راواوروي. ماشوم صاحب،
ګرانو ماشومانو، خوږو ماشومانو، قندولو ماشومانو، ستړي مشئ، هر کله راسئ. هیله کوم، هیله کوم چې غلمغل مه کوئ او غوږ ونیسئ. مونږ هڅه کوو چې د ماشومانو راتلونکی لکه د هغوی د پلرونو او میندو غوندې روښانه وي. ماشومان ګلونه دي. ماشومان لکه کاکاو غوندې خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، ماشومانو ته باید پاپړ واخلو، ماشومان باید لوبې وکړي. مونږ هم باید له ماشومانو سره د خامکدو، چندرې، الاداد، پټپټانې، وزې، لیوه او نورې لوبې وکړو. که مونږ خپل ماشومان ښه او سالم وروزو، نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي. تاسې خو ما وینئ، زه ماشوم وم، ما په خاورو کې لوبې کړي دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ ور اوښتی یم. همدغه علت دی چې نن یو مطرح، مشهور او لوی شخصیت یمه. باید هڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو، چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ور واوړي. خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ور واوښت، نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه، لومړی دې ښکل کړي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو ور ډکه کړي. څنګه؟ همداسې نه ده؟
هو، بالکل همداسې ده.
که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې، نو د کور خاوندې په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي. ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غوله کې وولي، د مونږ د ونو شاخونه مات کړي، د مونږ سپیان او چرګان په ډبر وولي. ویولي کې ونه ولي؟ دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي، یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه یې راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي. زه هم چې ماشوم ومه همدغه ټول کارونه مې کړي دي او اوس خو تاسې ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آینې نه وای ماتې کړي او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای ور اوښتی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدي، ګوشهګیر، تنبل او ډارن سړی وم. محترم والدینو، تاسې چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسو ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي. ځکه چې اوس مونږ او تاسې د خپلو قندولو ماشومانو د غالمغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې خو نه یې لرو. نو مونږ او تاسې د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه مې غواړي د ماشومانو په اړه ډېرې خبرې وکړم، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سره کړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راسئ، ژر راسئ. محترمو والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسې ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یو روپګي کاکاو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
متحد.
زکا چی
ولی دی امنیت خوان نشتا؟
زکا چی خوان دی سرپرسته وڑای
ولی کابل خار تل پر دورو که پتوی؟
زکا چی ده لزگونو میلیاردو دالرو مصرف خوبی هم داسی دوله
ولی دی حکومت دی کارونو ترک نلگیگی؟
زکا چی مشاورین یه دیر دی او پر دیرو قصابانو که چاروه مرداریگی
ولی دی چای خلق پا مزدوری پسی بهر تزی؟
زکا چی دل تا طول کارونو بهرنی مزدوران کوی؟
ولی خلق پا دیر غیبت نمردیگی؟
زکا چی یو خوی خوان خده او بل جراز میگی؟
ولی دروغ جند دروغ ویلو پا وقت خبر شوی؟
زکا چی غاری ریختی اپا که روغا پاتی نشی؟
ولی دی نوی حکومت دی تحول و تداوم نخی نمالو میگی؟
زکا چی حکومت غاری اصلاحات پا هم پالن سرم مختویو سی؟ موگکان که سراسر زرار او جنجال دی نو کلا کلا ده گتی لپاره هم پا کاریگی لکه داسی
سنگه ایخه ای؟
او شکر دی خیه ما
سنگه را معلوم شوی؟ در دیر موده نوی را غلی
یار کارون دونو بخت کرده ایم چه پر اختیه هم در دوستانو لیدو تا نیموز گرسوی
ده خور اختیه وی
زخو دیو اشی گختونو تر اخلی مال
ده چشی؟
را پوری و نخاندی
نه ولی بخاندم چه شده؟
موگکان می پکردی
موگکان دی پکردی؟
او تعجب مکوا خوشوندی می پکردی
فارم جوڑه یاو کدی کم باس آتلا یا غطه ورکوی؟
نه نه فارم جوڑوم او نمی هم باس آتلا دی
نو سی کوی؟
ده دفتر لپاره می پکردی دفتر تی اوڑه ما
ده سوی
رختی آوائی ما او ده نیول لپاره بایم ده موگک نیولو قفص درکم چه موگکان جوندی او روخ پکی ونی سی
دفتر تی ده سده پاره اوڑی؟
دفتر تی ده خزینه مامورینو ده داراول لپاره اوڑه ما
ولی خوز خوارانو سکری چه پا موگکانوی ویروی ده کمی ویزره ونه چوی؟
خبره بل زای ده
رو رسم خبره وکا سودا همی دکره
اصلی خبره ده ده چه مونگ تا پا اونی که دو ورزی ده غرمی پا دودی که وخره کهی او بیان وخ هم دیره نوی دانه نکی ورو که توتا وخره کهی یوا ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو پام دیدی؟
وو
او دا هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې او ډوډۍ ټوله ترې پاتې شوه او چې بیا بهر څه ورته وویل را نخلی ویلې زړه مو بدیږي ډوډۍ نه خورو او په دې ډول ټوله غوښه مونږ سړیو ته را پاتې شوه او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو او د ډوډۍ خوړلو په وخت به خوشي کوو بس او دا ډېر وخت ما هم دا کار وکړو خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو اوس دا دې تا ته راغلی
سمه ده درته وبه یې نیسو ته قفس راوړه د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادې رومږې جوړې شوې دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی نقیب الله لاروی مسکا احساس ستاره امینی سپوږمۍ او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
هم دیدم زمر دا ولایت
په مکتبو کې مرسته
ملي حکومت ته یک ورشل شوی دی د سودو
درجات کوم چې وطن د پر خدمت او خرابې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مر خپل پیغامونه راولېږي 00002 3 شپږ یو او یا هم 00 3 2 2 1 1 2 4 1 1 5